السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونه قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې ورزو د دې سات د خبرونو لپاره انساج ملته
السلام علیکم اول خبرونو سرټی کی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د رسبنده یو میاشتنی تړون کړی دی پښتون شورینې تحریک د خپل غړو راخوشي کول لپاره د احتجاجونو کولو ویل دي او ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس د نه موجود کې په اړه شکونه څرګند کړی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت او ناکانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره پر ډسبندې سلا شوی دی د دې هیواد اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری پرون د رسنیو لپاره په خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی نوموړي زیاته کړه
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان
جو مذاکرات لوازنامے تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلاشه وی دي مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم پرون یو بیان خپور کړ چې پکې یې لنن څخه د دسمبر تر نه همې پورې د ډسبندۍ اعلان وکړ هغه ویلي چې د نورو خبرو اترو لپاره مذاکراتي کمیټیانې جوړې شوې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوه مدني فعالانو تر وشنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک لدن د څخه د لری کولو امر کړ دی پر نامعلومه وسلوالو مدني فعال او خبريال محمد زاده او د غملګری او خپلوان عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې وشل د وزیر اعلی محمود خان لخوانن په خبرشي بیان کې ویلي شوی چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بعد د پیښې پلټنې کوي د سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه د محمد زاده مړی د درګې په بازار کې خو خود وزیر اعلی تر امر رستو یې خاورو ته د سپارلو پریکړه کړې ده په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرالي روغتون ته درې مړی وروړل شوې دي د میرالي پولیس یو چارواکي پرون مشال لیډیو ته د نمونه خودلو په شرط ویل چې د غدري کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری سید پولیسو سی ټی ډی د اتوار پښپا په میرالي کې د ځنګړو عملیات پر مهال وشلی وو د سی ټی ډی یو چارواکي هم پرون د نمونه خپرولو په شرط ادا وکړه چې د پټو معلوماتو پر اساس د میرالي په ای پی سیمه کې عملیات کړي وو او په وشل شوو کې یو د میرالي بل د لکی مروت د نورنګ او دریم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي د وشل شو نمونه عبد الله عرف سہیل کاشف او حضرت امیر یادوی خو ځای خلکو تور پرې کړی چې په وشل شو کې حضرت امیر نومیتن د میاشتې لمخه امنیتی ادارو لا درکه کړی وو چې اوس پولیسو وشل دي پښتون ژغورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشی کول لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال فهیم او رحمت شاه د خوشی کولو لپاره په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي نوموړي ویل چې د دسمبر په شپږشتمه نیټه به د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهي او که حکومت یې قیدیان خوشي نه کړل نو بیا به د کوټې ډېره اسماعیل خان او خیبر پښتونخوا له لارې اسلام آباد ته لاریون کوي د پښتون ژغورنې تحریک غړي حکومت په مختلفو مقدمو کې نیولې دي چې پکې د ریاست خلاف د خلکو د راپارولو تورونه هم دي خو هغې دا تورونه ردوي او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نشتون پړه په حکومتي اداو شکونه څرګند کړي دي د ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو د ادارې یوې مشرې کیترین سمالوډ د نومبر پاتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساینسي بنیادونو داسې نه ښکاري چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خورېږي د دې رپورټونو باوجود چې د ترکمنستان روغتونونه له ناروغانو ډک دي او په هیواد کې په مبینه توګه د کورونا وایرس له وجې مرګونه هم زیات شوي دي د دې هیواد حکومت پر دې ټینګار کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نور کې سونه نشتا د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انساج مل د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړي کې را سره وسې چې دا ریپورتونه واوري پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره په ډز باندې سلا شوې دي. سیړون کې د تسنګ ګوري
خبر پختونخوا یا د کبالی علاقو نه علاوه پسند کې پنجاب کې بلکل بلتستان کې د خلک ته د تنظیمونه دي ټول باندې دا معاهده عملی کول دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي.
د پاکستان قومي اسمبلی د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانوني بل منزور کړی خو په اسلام آباد کې د خبريالانو د وفاقي اتحادیې مرستيال مشر افتخار مشواني وایي قانون عملي کول ډیر مهم دي.
اورال کا وګوري اصل کې پاکستان کې جو مسله ده هغه د قانون نه ده قانون ای لیکن قانون امپلیمنت کیږي نو زموږه بدقسمتي ده دا.
په کوټه کې ځوانو او ډاکټرانو د خپل یو ملګري د وجنې خلاف مظاهره کړې دوی څه غواړي
از موږ دا مطالبه ده چې موږ ډاکټرانو ته د سکیورټي اټ یو سکیورټي پلان جوړ شي چې په هاسپټلز کې په پرایویټ کلینکس کې موږ د پاره سکیورټي پلان یو جوړ شي.
او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې خواوشا 3.5 کروڑ کسان د قحط له خطر سره مخ دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړې ته واګی رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان حکومت او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو اخترو کې پرمختګ شوې ده. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پر ماخام رسنیو ته خبر کړی یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یو تلون لمخې حکومت او وسلوال طالبان په دزبندې سلا شوې دي. ورسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراساني هم په بیان کې د دې تصدیق وکړ او وی ویل چې دا بندی بعد د نومبر له 9 یعنی نن څخه د سپتمبر تر 9 پورې وي. د حزب اختلاف ګوند پیپلز پارټي بیا په تړون نیوکه کړې دی ویلې دي چې په کار دا داسې فیصلې په پارلیمان کې وشي. په دې حق نور تفصيل له پیښور زمون خبريال غلام غوسره کوي.
د اطلاعات او پاکی وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماخام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلې شوې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پترس کې په دزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
د یوې لوزنامې تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د آئین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاري رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم 13 ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکه کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کې اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کومه پالیسی چې د پارلیمان د منځورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلی دي، زمونږ قومي مخکخان وجلی دي او د ای پی ایس ماشومان وجلی دي. نو دوی څوک دي چې د خپل اند د دغه وسلوالو سره خبري کوي؟ زمونږ په ان چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلیمان به د هغې منظوري ورکوي.
پاکستان کا جو بھی پالیسی ہوگا وہ پارلیمان منظوری دے گا.
بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراساني لخوا د خبرو اترو پخلې شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې سلور نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوی دی چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه څه نه دي ویلې شوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس رپورټ کې مو واورېدل چې پاکستانی طالبان د پاکستان د حکومت سره په ډزبندۍ سلا شوې دي. هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان پوسټ په 2014 کال کې د ضرب اعظم په نوم د شمالي وزیرستان د عملیاتو وروسته ادعا کړې وه چې د وسلوالو طالبانو ملای ماته کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې بیا ولې حکومت دې ته مجبور شو چې له تحریک طالبان سره مذاکرات وکړي. دا پښتون عبدالحی کاکړ په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل خبریال مشتاق یوسفزی چې له 15 کلونو راځي د طالبانو په اړه خبریالي کوي کړی ده. هغه وایي
نن چې کوم سوال تاسو کو نو پاکستان کې هر مشتکس همدا سوال کوي چې را پاکستان کې هډې زیات فوجي عملیاتو شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل لکو دي هغه ته ډېر سوال نو شو دا یې کلی کورونا بازارونه مکرونه لنګ شو پاربون تا ونو شو د فوج پولیس ملشی د علاوه عام خلک ډېر زیات پنخه شو او پاکستان حکومت فوج په اوس پورې دا وی چې پاکستان کې د پاکستانی ترهګرو یا پاکستانی طالبانو ملامت شوی ده. دی پاکستان کې اوس کانو شي کولې دی وجود ختم شوی دی. او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم د افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سکیور شوی دی. پای باندې د اربونو روپو باور لګېدو هغه ځوانتا چې دین په یو لګېدو پښتنه جوړ شو. او په داسې وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دوی وایي چې په افغانستان کې دي نو خبرې ولې کیږي؟ بیا نو دا یقینا چې دا به د حکمرانانو لپاره د هغه چا لپاره یو اهم سوال وي چې د دې جواب ورکړي.
بیت الله مسعود ز تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر او بیا ور سر مولانا فضل الله سر په سواد کې شوی و فکر محمد سر په باجوړ کې شوی ولا د سډیر مویدې شوی دی. نو دا څومره ستاسو په خیال باندې پایدار کېدلای شي؟
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي نو چې د خبرې طریقې هغه د پر هم د یو ډېر غټ سوال دی او غټ چیلنج دی. او هغه دا و چې څنګه په کوم باندې ډېر لوی بول دی دا هغه وجه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان د شاخونه دي د خیبر پختونخوا یا د کبالي علاقو نه علاوه په سند کې پنجاب کې بلکل بلتستان کې د خلک ته د تنظیمونه دي. ټول باندې دا معاهده عملی کول هغه دې ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي. او دې دا وي کوم خلک په دې خبرو کې شامل دي چې داسې خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغه دا خبرې نه غواړي. او هغه دا وي چې مونږ دا پرورې کې په دې کال کې دا سلسله شروع شو د خبرو اترو او دې هتر اوسې دا مونږ په پیاسا کې ساتلې و چې په دې ډلو کې هم داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې امن نشي، هغه نه غواړي چې پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت معاهده وشي.
په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلګو لپاره به قابل قبول وي یا خلک به دا څومره ومني ځکه چې تیری کې طالبان پاکستان سیده یغه خو خپل یو ډاله ده خو په ولس کې ډیر زیات هغه سي مقبولیت خو نه لري
چې به کوم خلک مخالفت کوي نو هغه دادي چې یو خو پاکستانی طالبانو په عامو ځینو کې ډیر زیات نقصان کړی دی، د تماکي کړی دی، خلک یې وجلې دي خاص کر پښتنو په سیمه باندې او د دې کې زیات پښتانه دي نو چې کوم به د دې مخالفت کوي زما په خیال باندې نو هغه به چې کوم په پیښور کې په APS سکول باندې حمله شوه هغه د دې په اړه غټ نقصان دی د دې مخالفت کوي. بل چې کوم په چارسده کې په بچاهان یونیورسيټي باندې حمله شوه پای کې طلبا وجلې شو دا په ځبن باندې مخالفت کوي او دا څه نو سکول نه البزولې دي دوی چې ماتونو کې حمله شوې دي. نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک د دې معاهده سپورټ کوي اگر چې خلک وړي چې امن ناشي خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي.
دا وو خبريال او سیلول کې مشتاق یوسف زئی چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن د ډلبندۍ په اړه یې زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملکان ضلع په سخاکوټ کې د ځایي خبریال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال په وجنه مقامی خلکو احتجاجي مظاهره کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړي. ځایي خبریالان او تجارتي اتحادیه مشران له حکومت غواړي چې د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد د کاروي وکړي. بلخوا پولیس وایي چې د پیښې مقدمه درج شوې او د ملزمانو لټون روان دي. په دې حقله تفصیل د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د ضلع ملکن پسخاکوټ کې د نومبر په 8 نیټه ناسرګند وسلوالو ځای خبريال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال او ورسره د هغه رشتہ دار عمر حیات په جدا جدا پیښو کې په وجنه ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړي او څو ساعته د سخاکوټ مرکزی سړک بند کړو. د ضلع ملکن پریس کلب نائب صدر عثمان یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تنانو به زیاتره د نشه یي توکو کاروبار کوونکو په ضد هلی زلی کولی او په دغه وجنه ټول خبریالان په تشویش کې دي.
دا که هر کله کلی کچری راغلی دا هغه په ریکارډ باندې دا که چاته میټینګ راغلی دی نو هغه په هر ځای کې دا ویلی چې په ملکن کې موسیات پروشي ډیر په وروج باندې دا اثر رسوخ ول خلکو دوی باندې لاسته انتظامی هم په دې کې ملوث او دا هر جمع دا واز چت کړی دی. دا تیر شپه د خپل کور مخ ته نامعلوم وسلوالو په ډیر بے دردی سره قتل کړی دی. مونږ د دې مزمت کو او مونږ مطالبه کو چې فوري د دې قاتلان ونیوي شي.
د ضلع ملکن بټخیلی کاروباري اتحادیه متحد د ټریډ یونین صدر محمد زوار وای چې کاروباري خلک هم واړي چې د نشه یي توکو کاروبار د سیمه کې نوي او په دغه کې د حکومت خپل ځمواري پوره کړي. کاروباري خلک هم په دغه وجنو اندېښمن دي او د مرزمانو د نیولو غوښتنه کوي.
دا کوم واقعیت چې پرون شوی دی په درګي کې سخاکوټ کې په در په عمر حیات او د محمد زاده اگروال کم قتل چې شوی دی داغه مونږ په شدید الفاظو کې مزمت کو. دیو چې کله هم आवाज پورته کړي دي نو د علاقې ډېری محرومۍ دي خو دوی شام دام خبره د منشیاتو خلاف کړي ده او ان شاء الله تعالی مونږ به یو کال ورکو د احتجاج د پاره ان شاء الله د ضلع چې څومره بازارونه دي ان شاء الله تعالی چې تر سو پوري د عمر حیات او د محمد زاده اگروال قاتلان گرفتار شوی نه نو ان شاء الله تعالی دا احتجاج بم د قشانتی جاری.
د سخاکوټ پولیس اس اچ او عبد الوهاب په وینا د تانی محرر غلام غنی مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي باقاعده مقدمه درج کړی شوی او د نامعلوم ملزمانو په ضد تفتیش روان دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی چې د سخاکوټ پیخي دی په لوړه کچه تفتیش وکړي شي او ملزمان دی زر تر زر گرفتار کړي شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په هیواد کې د خبريالانو د ژغورنې قانوني مسوده یا بل منزور کړی چې تر مخه به یې په صحافیانو د تشدد او هغوی ته د دړکو ورکولو مخه ونیول شي. دغه بل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزار یې اسمبلی ته وړاندې کړی وو. دا له هغې وروسته ده چې د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د روان کال په جولای کې یو رپورټ جاری کړی وو او پکې ویلي وو چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال په دې هیواد کې خبريالانو او د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي. په دې بل یا قانون په پا پاکستان کې صحافیان او صحافتي تنظیمونه سوي. له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهيري تفصيل په دې رپورت کې راکوي.
د نومبر په 8 نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د خبريالانو د تحفظ بل کال 2021 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منزور کړی شو.
I wish to move that the bill to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists, the protection of journalists and media professional bill 2021.
The bill pa musawida ke likal shivi khabariyalano ta ba da khpalo sarchino pat satalo hak tar lasavi aw sok che da khabariyalano pa kar ke khanduna paida kawi da hawi par zid ba da karwai la pare yo commission jodawal ki gi aw da commission ba sahafiyano ta da ترکو ور کولو په هغوی تشدد کولو نظربند ساتلو وژنو او د بیوجی گرفتاری او پلټنې کوي چې دارن خبریالن به لیر ترخی خپل کار جاری ساتي د بل د مسویدی تر مخه حکومت به د صحافیانو سره استحصال پاغوی د تشدد او د فشار اچولو مخه نیولو لپاره اقدامات کوي په بل کې ویل شوی چې د صحافیانو د خیر خیګړې لپاره به حکومت یو اسکیم هم شروع کوي چې تر لاندې به د خبریالانو او د چینل د مالکانو ترمنځ د مسلو د حل لپاره پالیسی جوړول کیږي مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیې فیډرل یونین اف جرنالست سینئر نائب صدر افتخار مشوانی اوی دوی په دې بل ډیر خوشاله دي خو باید چې دا عمل کړی شي
جرنالست پروټیکشن بل حواله سره بزده و ام چې دا بل ډیر ښه بل دی او واقعي دې سره جرنالستانو ته چې پاکستان کې سم مسائل دي هغه ډیر مسائل چې کوم دي کنه هغه دې کې اډریس شي دي او زه خپل د دې کمیټه ممبر وم اور ال کو ګوري اصل کې پاکستان کې کوم مسله دا هغه د قانون نه دا قانون ای لیکن قانون امپلیمنٹ کیږي نو زموږه بدقسمتی دا میڈیا حوالے سره یا د جرنالستانو حوالے سره چې زموږه قوانین شته دي لیکن هغه امپلیمنٹیشن چکم دی هغه پرابلم دی نو اوس خو مین دغه دا دی چې دا چکم دی کنه من ون چکم دی دا شی قانون جوړ شو یا بل چکم پاس شو چې دا چکم دی دا امپلیمنٹ شي اور د جرنالستانو ته چکم دی کنه په صحیح مینو باندې دا غیا چکم لایف سکیورټی دا هغه یقیني جوړ کړی شي
دا له هغه رسو چې د روان کال د جولای په 15 نیټه د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف د هغه هیوادونو د مشرانو لیست جاری کړی وو چې په خپلو هیوادونو کې رسنیو ته نقصان رسولې په دغه لیست کې لیکل شوی چې کله عمران خان د وزیر اعظم په چوکۍ ناست دی نو د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرخو تیریږي نو تختول کیږي او یا پرې تشدد کیږي
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې د ریډیو ترڅنګ تاسو په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرڅه
د مشال ریډیو خبرونه اوري په بلوچستان کې پرون ځوانو ډاکټرانو د یو ډاکټر امیر محمد مری د وجنې خلاف سخت احتجاج کړی او پکې له حکومت غوښتنه کړې چې ډاکټرانو ته د سرکاري او شخصي هسپتالونو کې تحفظ ورکړي بلخو حکومت ویلي چې د ډاکټر امیر محمد مری په قتل تورن کس یې نیولی او له هغه تحقیقات پیل کړی دي په دې هکله نور تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د ډاکټر امیر محمد مری د وژنې په ضد 13 ورځ په کوټه کې یو لاریون راوتلی و کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د 13 وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په یو مظاهره کې بدل شو د مظاهره برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د حکومت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول زیاتره وینا کوونکو ویل چې په کوټ ښار کې امنیت ډیر خراب شوی دی چې له امله ډاکټران هم خوندي نه دي پاته په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینې ګډون کوونکو ډاکټرانو او مشالیرو ته وویل چې حکومت دې ودوی ته تحفظ ورکړي
زما نوم ډاکټر اسدالله دی بی ایم سی هاسپټل کې زه کار کوم د ډاکټر په حیث باندې د نن احتجاج کم دی ډاکټر امیر مری چې کم دی خپل په کلینیک کې نامعلوم خلکو شهید کړی دی دغه په حواله سره چې د ډاکټر لپاره تحفظ نشته نو په دغه حواله باندې باندې موږ مظاهره کړی د صوبای اسمبلی مخته ناشته په مظاهره باندې احتجاج کارت کوو چې دا میرالدین مری چې کم قاتلان دی هغه باید گرفتار شي.
ډاکټر اسمز مانم د سیول هاسپټل کیز ممبر د وار ډی ایم از موږ دا مطالبات چې موږ ډاکټرانو ته د سکیورټی اټ یو سکیورټی پلان جوړ شي چې په هاسپټلز کې په پرایویټ کلینکس کې زموږ د پاره سکیورټی پلان یو جوړ شي.
ځکه چې د ډاکټرانو په وینا د خلمخه هم دوی د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج کړی دی خو حکومت تر اوسه پورې ژغ نه دی اوریدلې. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیرامیډیکس فیډریشن بلوچستان مشر جمال شاه کاکړ وویل
خوش دیر سورج مش باقاعده د او پی ډی د سرویسز ډاکټرز او پیرامیډیکس فیډریشن بایکاټ وکړي. شپږ سورج کې باوجود دا حکومت تر ننه پورې دا نه وویل چې بای تاسو څه مسلې دي څه مسایل دي. یو ورځ مش د کمیټي سره کښېنستو هغه دومره نان سیریس کمیټي والا اوس وی چې بالکل دا غوی سره خبرې کولم فضول وو. نو دا صورتحال دی دی لپاره مش راوتلی یو مش کوشش کوو چې د ډاکټرانو قاتلان گرفتار سي او د پیرامیډیکس او د ډاکټر سي کوم مطالبه دي ایم آر آی د سیټ سکین دی لیب دی کیټ لیب مشین دی دا خراب دی. د هسپتال کې هر ورځ د خلکو د ډاکټرانو او د پیرامیډیکس سره دستو غریبانی کار د حکومت دی خلکو مش تک شنزل کوي او سیول سټریټي او مش ته بدر دوای. نو دا مش مسائل
بل پلو ته د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر ویلی دی چې د ډاکټر امیر محمد مری د قتل په تور کې یو کس نیولې دی. نوموړي د خبره د نومبر په اتمه نیټه په کوټ کې وی و خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې ملزم عبدالقدوس یو د خوزدار څخه نیولې دی او د سخه پلټنې روان کړې دي.
یہ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا جس کا مزید ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی تھی. دائیں بائیں سے بھی ہم نے پوچھا ہم خود بھی گئے. میں
د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر وای چې دا بالکل یو بلائنڈ کیس وو او مشتہیث معلومات نه کېدل ځکه چې پیښه د غربي بای پاس پر لوی سړک باندې په یو کلینیک کې شوې وه. د غوروسته پولیسو په ډیر مهارت سره کار وکړي او د نومبر په ومه نیټه ملزم ونیوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه د کوټ پر شرقي بای پاس باندې هغه وخت یو کس ډاکټر امیر محمد مری باندې ډزې وکړې کله چې هغه په خپل کلینیک کې ناروغان کتل. د دې ډزو له امله ډاکټر امیر محمد مری ځای پر ځای خپل ژوند د لاسه ورکړې او په پیښه کې تورن کس د غذای څخه په تیښته کې بریالی شو. بل پلو ته تیره ورځ بلوچستان هایی کورټ یو ځل بیا د صوبې په سرکاري هسپتالو کې د اسانتیاوو په اړه د کیس اورېدنه کړې او ځوان ډاکټرانو څخه یو ځل بیا پوښتنه کړې ده چې دوی ولې نن جلوس راایستلی وو. د بلوچستان هایی کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان جسټس حمیدالله بلوچ باندې مشتمل عدالت د نومبر په اتمه نیټه په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو څخه وپوښتل چې تاسې ولې احتجاج کوئ. نو په جواب کې ځوان ډاکټرانو له لورې وویل شو چې زموږ یو ډاکټر وژل شوی دی. پر دې باندې عدالت د دوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډاکټر سرکار وژلی دی او بل دا چې تاسو د پولیسو د مشرانو سره لیدلی دی. نو د ډاکټرانو جواب په نفي کې وو. پر دې باندې عدالت و ځوان ډاکټرانو ته یو ځل بیا وویل چې په راتلونکي کې به دوی اړتال نه کوي او نه به هم څوک احتجاجي لاریون راباسي او که څوک دا کار کوي نو هغه به د نوکرۍ څخه لرې کړل شي. د بلوچستان هایي کورټ دا ګام د هغه وروسته پورته شو کله چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د اکتوبر د لومړنۍ نیټې څخه بیا د نومبر تر څلورمې نیټې پورې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج په توګه او پی ډیز بندې شوې وې ځکه چې دغه ډاکټرانو ادعا کړې وه چې په سرکاري هسپتالو کې اسانتیاوو د کمښت له امله هره ورځ د ناروغانو خپلوانو د ډاکټرانو سره جګړه کوي. خو حکومت نه یوازې دا ادعا رد کړې دي بلکې د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ په وار وار ویلي دي چې د اړتالي ډاکټرانو احتجاج د هغه ډاکټرانو د ترانسپور یا بدلون په ضد دی څوک چې د کوټ څخه یې و خپلو کلیوالو سیمو ته حکومت لیږدولی دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې د مایته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د انیس اجمل نه د ساده خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د ایوی میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شوې دي. د هیواد اطلاعات وزیر فواد چودھری پرون په یو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوه مدني فعالانو تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندو څخه د لری کولو امر کړی دی. پرون معلومه وسلواله مدني فعال او خبریال محمد زاده او د خپل عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې وشل. په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځایي خلک وایي چې پرون د میرعلي روغتون ته درې مړي وروړل شوې دي. د میرعلي پولیسو یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نمونه خبرولو په شرط وویل چې دغه درې کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری سید پولیسو سی ټی ډي د اتوار په شپه په میرعلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وشلي وو. پښتون ژغورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشي کولو لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرڅنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال او فهیم او احمد شاه د خوشي کولو لپاره به په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نشتون پړه په حکومتي اداو شکونه سرګن کړي دي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو د ادارې یوې مشرې کیترین سمالورډ د نومبر پاتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساینسي بنیادونو داسې نخ کاری چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خوریږي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د خوراک د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ په مخ له ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطی ګواښيږي. نو موږ ویل افغانان به را روانې سو میاشتې چې جمع راغی سخت وضعیت په مخ کې ولري. تفصیل په دې رپورت کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی را روان دی راتلونکو څو میاشتو له داسې یو وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداري له بي بي سي سره په ملکه کې چې یو برخه په خپل ټویټر باندې کې ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شایي تاسو یې تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 15 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 20 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي او له دې ډلې نشته 9 میلیون وګړي له کاختي سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت بل قدم زک پر مخ تو زخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ویل روان کال پیل رئیس په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمیر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خبره شوې د کورونا او باو منفي اغیزې د 15 میلیون وګړو د لوګې لامل وبالا او لشتمنو کسانو وغوښتل چې د یو وار بس پنې په کولو سره د له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 15 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې کارکونکو غیر سرکاري ادارې سی آر ایس ایس یا سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز خپل یو درې میاشتنی سیلنیز رپورت کې ویلي چې په روان کال کې د جولای نه تر ستمبر میاشت پورې په دې هیواد کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دې رپورت تر مخه په د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي دي. دا رپورت زیاتوي چې د تشدد زیاتره پیښې په قبایلي ضلعو کې شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تشدد مخنیوي لپاره پرون د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو له لارې ډزبندي اعلان کړې ده. په دې حق له نور تفصیل زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
غیر سرکاري تنظیم سی آر ایس ایس دغه سیړنیز رپورت تر مخه روان کال 2021 کې تر سپتمبر میاشتې پورې د 13 کلونو په نسبت د تشدد پیښو او د دین د مرګونو شرحه کې تر 10% اضافه شوې ده. دغه رپورت ښایي چې تیر کال 2020 کې د بیلابیلو تشدد پیښو نه 600 کسان، دغه شان 2019 کې سبان د 2500 کسان وژل شوي، ولې سخ کال تر سپتمبر میاشتې پورې د تشدد پیښو کې سبان سلور سوا خلق مړشوی دي او لاکال هم پرانه دي. د یاد ادارې سره خیبر پختونخوا کې کارکونکو شمس مومن د دغه خپل رپورت په حق لوي.
په خیبر پختونخوا کې خصوصا او قبایلی علاقې کې مې دي په دې کې د 13 درو میاشتو په نسبت باندې په وایلنس کې اضافه شوې ده. دا غي خو نور هم ډیر وجوهات دي، خو یو په افغانستان کې چې کوم بدلون راغلی دي او دلته واپس دا غي په وجه باندې شاید مقامی چې کوم ملټرنس دي هغه یو ځل بیا سرګرم شوې دي. خو دې سره سره دا درته هم وایم چې په دغه ریپورتس کې چې کوم سکیورټی پرسنل چې کوم زیپ زی باندې واقعیت شوه دي، پاغي باندې اټیکونه شوه دي، هغه پکې هم شامل دي، او به چې د ملټن خلاف کوم کاروایان شوه دي، پاغي کې څومره خلک مړه او جوبل شوه دي، دا ټول ډیټا په دې کې شامل ده.
د پاکستان پوز یو ریټایرډ افسر برګیډیر محمود شاه په دې باب لا مشال لیډو ته وایي،
زموږ په شان دا ګروپونه اوس یویږي چې دوی به ختمي کدي کوششونه شروع کړي چې په څه طریقه باندې دی خپل ایگزیسټنس وی هغه وساتی. نو دا غی لپاره غی په پاکستان کې کاروایم سی وکړي وی او زموږ په شال حکومت سره وړي چې خبرې ترې وسر وشي.
په خبر کې سینیر خبريال شیم شاهد وای چې دا موجوده حکومت پالیسي دا تر هغه غره په ضد بالکل هم واضح نه دي، نو ځکه دا ډول پیښه زیات شي وي دي.
دا پیښه ځکه کیږي چې د حکومت پالیسي چې کوم دي د تر هغه غره په اړه کې د تر هغه غر تنظیمونو په اړه کې ښکار نه دي. تاسو ګورئ نېشنل الیکشن پلان د آرمی پبلک سکول واقعي نرسته جوړ شو، پاغه عمل درآمدونه شو.
یاد دی وی چې 1300 راسي د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او د غشن بلوچستان صوبه کې هم د وسلوالو ډلو لخوا بردونو کې تیزواله راغله دي، او 13 ورس هم شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز دوه اهلکاران یو برت کې وجل شوی چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړلې ذمہاري هم منل ده. د پاملدا چې د سپتمبر په 9 کال 2001 کې په افغانستان د امریکایي برید ورستو د پاکستان قبایلی سمو کې یو شمیر وسلوال ډلې راپورته شوی وي، او د هغه ورستو دغه وسلوال ډلو د پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او بلوچستان صوبه کې د ترهګرې بریدونه پیل کړل چې په کې د امنیتي اهلکارانو په شمول په زرګونو عام اولس هم وژل شوی او جوړل شوی دی. وخت په وخت د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو دغه وسلوالو سره د امن لوزنامې هم کړې، ولې د ناکامۍ په صورت کې د دوی پر ضد یو شمیر لوی واړه پوځي عملیات هم شوي دي چې پکې د ټولو غټ او اخیری باقاعده پوځي اپریشن د ازربایجان په نوم کال 2014 کې په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په کلو او چمګاوند کې د انتخاباتو په اړه د های کورټ فیصله یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. های کورټ د نومبر په 2مه د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیل ګوندونو لخوا په جمع شوي اپیلونو په خپل فیصله کې ویلي وو چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته یې امر کړی وو چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په بنیاد ترسره کړي. حکومت دریز لري دوی نه غواړي چې د کلو او بانډو په کچه خلک په ډلو ټپلو کې وشل شي. د های کورټ د فیصلې وروسته انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 19مه نیټه د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوس راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش تیر ماخام له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر ورځ د پیښور های کورټ د فیصلې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی دی. کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت دا دریز لري چې دوی د چم گاوند په کچه خلک په سیاسي اختلافاتو یا لانجو اخته کول نه غواړي، نو ځکه دوی له سپریم کورټه دا غوښتنه کړې ده چې د چم گاوند په سطح دي بلدیاتي انتخابات په غیر سیاسي بنیاد د کولو فیصله وکړي.
مونږ دا غنو چې ویلیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل زمونږ کله او محله دی تقسیم نشي په جماعتي بنیادونو باندې الیکشن سره. دا یو انډیپندنت مونږ ساتو دا د جماعتي وابستګۍ نه بالا تر وی نور چې کم دی 2015 نه 19 پورې دا تجربه ډیره زیاته سکسسفل تللی دی. ان شاء الله مونږ په خپل موقف ولاړ یو او امید دی د اعلی عدلیه نه ډیره زیاته ټیکنیکل ایشو دا په یو بیلټ پیپر کې بدري سیم ټیکټ څنګه ورکړي کیږي دا ډیره غټه مسله ده.
د پیښور های کورټ لخوا د کلو او چم گاون انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو فیصله او د دغه فیصله په ضد په سپریم کورټ کې اپیل په داسې محل درج شوی دی چې د ټاکنو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د صوبایي حکومت سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې د دوی ګوند جماعتي اسلامي به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه په سپریم کورټ کې د های کورټ د فیصلې دفاع کوي.
دوی دا های کورټ فیصله چیلنج کوي چې جماعتي بنیادونو الیکشن وکړي نو موږ کور په هغه کې کنټست کوو. کدی دا بنیاد باندې چیلنج کوي چې موږ ته د موقع راکړي چې موږ د ویلیج کونسل او نیبرهډ کونسل لپاره لیجیسلیشن وکړو او سټرکچر راکړو. نو زه چې ټایم باوند اجازه ته راځي کو سپریم کورټ ورکړي چې یو 10-15 ورځې کې دنه دنه غي لا پاس کړو هغه لپاره نوې سټرکچر ډیولپ کړي نو دې کې څه بدیا نشته. دغه که مزید کلیرټي راشي نو دې کې څه بدیا نشته. او د کرنټ سټرکچر کې هم لکه دیو کسان ته ټیکټ ورکړي یو کس بچ جاړې وټنو اوسه چیرمن چې کوم دیم نمبر 1 نه وایس چیرمن چې دیم نمبر 2 کوسل شي دې دا پریشانی لري چې څنګه خپل خلک په یو بل ته په جګړه باندې ورځي.
یاد دی چې د دسمبر په 19مه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې لپاره د الیکشن کمیشن چارواکو د پیښور های کورټ د فیصلې وروسته د ویلیج او نیبرهود کونسلو انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو اعلامیه جاری کړی و. الیکشن کمیشن کاندیدانو ته د هدایت هم جاری کړی و چې د خپل دستاویزاتو سره دی د خپل غوندونو لخوا جاری شوی ټیکټونه هم دوی ته واستوي او د کاغذونو داخلولو نیټه د 8 نومبر پر ځای 10 نومبر ته غځولې و.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو اړ به شک چوه نه
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه
ته نه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدره
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. په خلیجی هیوادونو کې مېشت پاکستانیان وایي په هیواد کې زیاتېدونکې ګرانۍ په دوی هم ګڼل خیزه اغیز کړی دی. دوی زیاتوي چې د ګرانۍ له کبله د پخوا په نسبت کورونو ته زیاتې پیسې لیږي او ځنو پکې په پاکستان کې د کاروبار شروع کولو فیصله هم بدله کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو د قیمتونو زیاتېدو له وجې په دې هیواد کې ګرانۍ ده. عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره په خوراکي شیانو د یو سل شل عرب روپو رعایت ورکولو اعلان هم کړی دی. عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې د دې جاج اخیستی چې د پاکستان ګرانۍ په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان څنګه اغیزمن کړي دي.
په پاکستان کې د خوراکي توکو، تیلو او بجلی قیمتونه مخ په زیاتېدو دي. د شماریاتو اداره پاکستان بیرو آف سټیټسټکس وایي په دې هیواد کې د سپتمبر په میاشت کې د ګرانۍ کچه 9% وه چې هم دا شره په اګست کې 8.4 وه. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو سیاست او د عادي ولس زیاتره ورځني بحثونه د ګرانۍ شاوخوا راڅرخي، خو د ګرانۍ د څپې هغه پاکستانیان هم پریشانه کړي چې د ګټې وټې لپاره بهر هیوادونو ته تللي دي. په دې کې ګڼ شمېر پښتانه په خلیجي هیوادونو کې مزدوري کوي او په پاکستان کې خپلو کورنیو ته میاشتنی لګښت لیږي. په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې ځینې پښتنو مشالېډو تول چې په پاکستان کې د ګرانۍ له کبله دوی د پخوا په پرتله اوس کورونو ته زیاتې پیسې لږي. په دوبۍ کې کارکونکی سرور خان هم یو له دغو کسانو دی.
موږ برای راست اثر دی دا دی چې مخکې به کور ته مثلا که یو زر درهمه لږل اوس به 2000 لږو. موږ مثلا یو کاروبار نیت ولي او په یو ورور په یو څه باندې سبا کولی هغه راځه پاتو سو پرنګه زما خپل ورونه یو په مردان سټیک سبا کې آی یار خو لوسن تر څو دی او په کوټه کې په آی ټی کې دی دا خرچې لوسن ترې شوی دی. د ثانې د غرنګ دی هر څه باندې دایره کا اثر دی. دکانداری او کاروبار تجارت شی وغه کول په یو لک شروع کړي اوس به لک لک کم نشي شروع کول.
له بهر هیوادونو څخه پاکستان ته د پیسو په لیږلو کې د زیاتوالي اندازه له دې هم لګول کېدای سي چې د پاکستان ملي بانک ویلي د تیر کال په مقابله کې د سش کال جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې د پاکستانیو لخوا اور لیږل شوو پیسو کې 12.5% زیاتوالی سوی دی. که څه هم چارواکي د بهر میشتو پاکستانیانو د پیسو اور لیږل د هیواد د اقتصاد لپاره ښه ګڼي، خو بهر میشتي پاکستانیان بیا وایي چې په کومو هیوادونو کې کارونه کوي هلته یې معاش یا ګټه وټه زیاته سوې نه ده. ځینې پښتانه وایي چې د پاکستان ګرانۍ پر دوی دومره اغیز کړی چې کور ته د پیسو لیږلو توان نه لري او اوس هلته له یو بل څخه د پور اخیستو رجحان هم زیات شوی دی. ګل محمد وزیر د لکی مروت اوسیدونکی دی او له تیرو 19 کلونو راهیسی په سعودي عرب کې کاروبار کوي.
یو شپږ ملګرو په دې هفته کې کال وکړ او د مالی مرستې درخواست یې راته وکړو. ټیک تاسو به ان شاء الله د ستاسو حکم نو دا هغه امپیکټ چې دی دا د اثر دا دی چلته په ککلي وطن د بچا غو شپږ سو لګلې اوس هغه ډبل لګي. تا الته خوراک چې کم قیمت و هغه ګران شو، کولونه ګران شو، ترانسپورت ګران شو، هر څه ګران شو. نو په موږ باندې دا اثر دی چې کم د لږ تنخوادار کسانو نو هغه خپل سروای ول نشي کولای، خپل ژوند او خپل ماشومان نشي ساتلی.
خو د پاکستان ګرانۍ پر دغو بهر میشتو یو بل اغیز دا کړی چې د ځینو په وینا دوی به په خوا کورونو ته میاشتنی پیسې هم لیږري او سره به یې څه پیسې بچت کولې هم، او چې کله به بیا په خپل کلي کور ته تلل نو سپمول شوي پیسې به یې ورسره یوړي. سرور خان دا اړخ داسې تشریح کوي.
اول به زر روپۍ ګټلې 500 به مشرې بیا اوس به تلم بیا به موړي را سره هلته اوس ورور هغه تله مخه لږلې وي ګټلې هم نه وي پیسې هم تله اډوانس کې لږلې وي وطن خاله زه به جای دوه خاله تر اوس په تګ را تګ کې مشکل دی. زر خبره د هغې خاص موږ را تلل بایو ټیکټ به ته 45 کورو د نوې وزیغه به 45 اوس دا ټیم سر دا اوس تاریخ په 1,00,000 ټکسان را روان دي. مخکې به موږ دلته یو کال مزدوري وکړه دای ځای به تقریبا د ډرایور سړی سی وي تنخواه جوړېږي په دې دوه خالص بده ترخ دا کور تم تلای شو کړې به نه وړي.
په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې په مجموعي توګه تر 25 لک زیات پاکستانیان ژوند کوي چې د ژوند په مختلفو څانګو کې مزدوري کوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې للسې زورایسي هلته اوسېږي خو د دې هیواد د قانون له مخې شهریت یا تابعیت نسی ترلاسه کولای. نو ځکه په دوی کې ځینې دا هڅه کوي چې دومره پیسې وګټي چې ورباندې په پاکستان کې خپلوانو یا بیا د ځان لپاره کاروبار برابر کړي. موسمل خان له څه د پاسه یوې لسیزې راسي په سعودي عرب کې ژوند کوي او وایي چې اراده یې درلوده په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
کله پاکستان اقتصاد یو څه په ځای ولاړو یا یو څه شکېدو خواته روانو نو موږ دا ویل چې پاکستان کې به یو څه کاروبار شروع کړو، دا غي د وږي څه هغه خپل انویسټمنټ چلته موږ ترانسفر کړی وي. خو کله چې اوس د بده مرغه په د موجوده صورتحال کې دا یو بې یقیني جوړه ده او ګرانی ډیره زیاته شوې نو دا غي د وږي هغه خپل فیصله مام په خپل واپس کړو. دغه څه زده ځان سره سره نورم ډیر ملګری پیژنم چې هغه هم دغه څه فیصله کړی وی، الته کپنیان اخلاصي کړی وی، الته کی کارونه شروع کول غوښتو. ما خپل دوه کپنیان اخلاصي کړی وی، کارونه شروع کول غوښتو، خو بس د بده مرغه اوس هغه فیصله مې واپس کړ.
ګل محمد وزیر هم پریکړه کړې وه چې په پاکستان کې به په مځکو کې سرمایه گذاري کوي خو دته پوینه د ګرانی لقبله داسې ونه کړای سو.
ما خیال و چې د ملک الګ پیسې ولګوم یو کروڑ او یو نیم کروڑ باندې پلاٹ والا ما. نو په دو هفتو کې مخکې د پلاٹ یو قیمت وو او په دو هفتو کې د پلاٹ قیمت 30% راته زیات شو. نو ما انویسټمنټ هم نه وکړ، ما ته دا فیل شو چې که دلته پیسې ولګوم نن په دومره ګرانی وخت کې نو سبا زما غ پیسې ډوبې شو. دا ملک ولا خلق د دې روکتام نه وکړي نو نه به د ملک انویسټمنټ وکړي او نه به د ملک غریب ژوند وکړي.
په پاکستان کې زیاتېدونکې ګرانۍ په خلیجي هیوادونو کې د میشتو پښتنو پر ټولنیز ژوند هم ناوړه اغیز کړی. ډاکټر عبدالرازق کاکړ په آنلاین کې اوسېږي او وایي چې په خوا به د غم او خوشحالۍ په موقع میلمستیا کېدی خو اوس له څه مودې راهیسې دا دود د ده په وینا نږدې ختم شوی دی.
مردا مړیانی دعوتونه به ډیر کېدل، سر دعوت به وي، مړی به ول فاتحې ویلې هم دلی اخیستلې وروره، هلته به یو خوشحالي پراغلي وه، دلی به پروګرام واخیستی، دلی به دا د ډرایوینګ لایسنس واخیستی، هم به پښتانه سړي ما ژلالا وي مړی به کول. نو اوس ته یقین ومنه سي ها شای سي دی ما نه دی اورېدلې چې اوس یو چا پر لایسنس باندې دونه غټه خوشحالي کړي یا پر بل شي باندې کړي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو بای زیاتې سوي نو ځکه په هیواد کې ګرانی هم ډیره سوې ده. عمران خان د نومبر پر 3 منیټه په ټلویزیونی وینا کې وبنله چې ګرانی زیاته سوي خو پر خلکو یې د دې د اغیز کمون لپاره د یو سلشل عرب روپو رعایت اعلان کړ. نوموړول چې دالونه غوړي او اوړه به په 10% رعایتي قیمت ورکوي خو اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان دا اعلان رد کړی یا ویلي چې په دې کې ډیر زیات ابهام دی. حزب اختلاف د ګرانی پر ضد د صوبو په مرکزی ښارونو کې د غټو جلسو اعلان کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساسه خبرونه د اخیری خبری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په ټيري سیمه کې هندوانو سکال دیوالی په هغه مندر کې ون مانځله چې تیر کال دسمبر کې ځای خلکو وران کړی وو. په دغه دستوره کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد هم ګډون وکړ او دستوري ته وینا کې ویل چې د هیواد آئین هر وګړي ته مکمله مذهبي ازادي ورکوي او چاته هم د حق نشته چې د چا مذهبي معاملاتو کې لاسوهنه وکړي او یا مذهبي مقدساتو ته سپکاوی وکړي. په دې حق له تفصیل د ممتاز بنگش ریپورت کې ورو
د کرک ضلع په ټیری سیمه کې د هندوانو دیوالی لمنځلو دستوري سلو ورځو وروسته پای ته رسیدلی. یادې دستوري د هندوانو په هغه زیارت کې ولمنځل شوې کوم چې تیر کال د دسمبر په 10مه ځینې ځایي خلکو له طرف وران کړی شوی وو. دستورو په پای کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد ویلي چې د هیواد اساسي قانون هر وګړي ته مکمله مذهبي ازادي ورکوي. د نومبر په 8مه کرک ضلع په ټیری سیمه کې د هندوانو مذهبي تہوار دیوالی په موقع د مشر میلمه په حیث خپل تقریر کې نوموړي وویل چې ٹیری کے دا ہندوانو یو زیارت تا زیان رسون کو پر ضد کاروائی دا سپریم کورٹ ذمہ داری وا. ہر انسان خپل مقدس و زین و سرا مینا کوی او چاته هم دا اختیار نشته چې د چا مقدس او مقامات ته زیان ورسوي. اساسی قانون تر مخه تاسو ته هم هغه عمره حقونه حاصل دي سمره چې د نورو مذهبونو خلکو ته تر لاسه دي. تاسو هم خپل مذهب سره مینا کوی، نور خلک هم خپل مذهب سره مینا کوی. ټولو ته د خپل مذهب حفاظت کولو اختیار دی. اساسی قانون تاسو ته تحفظ درکړي، موږ به هم تاسو ته تحفظ درکو. دیوالی لمنځلو لپاره د هیواد بیلا بیلا سیمونه هندو مذهب سره تړاو لرونکي زنانه، سړي او ماشومان په ګڼ شمیر کې شریک شول. د سند حیدرآباد نه راغلی دیو اکرم وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې دلته په ډومبي ځل د دیوالی د سوري لمانځي.
تو مندر کی اجازه
مندر په وجه مونږ دلته راغلو. د دې نه مخکې دلته دیوالی نه ول منځل شوی. د زده نه وروسته په ډومبي ځل دلته دیوالی لمنځل کی. ډیر خوشاله او د دې ځای خلکو ماحول زمونږ ډیر خوښ شو. پولیس یا د حکومت له طرفه چې کوم انتظامات شوی
This is a good sign.
د کرک ضلع په ټیری سیمه کې د سلو کالو نه زیات پخوانی د هندوانو یو زیارت چې د ګورو پر مهانس په نوم یادیږي د کال 2006 دسمبر په 10مه نیټه ځینې ځایي خلکو په یاد زیارت حمله وکړه او زیارت د ودانۍ ځینې برخې وران کړې او وې سوځولې. پیښې نه وروسته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د یو سو موټو نوټس د لارې په پیښه کې ککړ کسانو په ضد کاروي کولو او د زیارت بیا رغولو لپاره د ځایي خلکو نه پیسې اخیستلو امر وکړ. د پیښې نه وروسته صوبایي حکومت ویلي ول چې په پیښه کې ککړ یو نیم سلو نه زیات کسان نیولي کوم چې وروسته د هندوانو مذهب سره تړاو لرونکو نه بخنه غوښتلو نه وروسته خوشي کړل شول. د چیف جسټس په امر د پیښې په محل غفلت په کولو 13 پولیس اهلکارو نوکری ختمې کړې وي او د 450 نورو پولیس اهلکارو سرویس د یو کال لپاره ضبط کړی وو. د زیارت رغیدو نه وروسته سخ کال دلته په ډومبي ځل دیوالی ولمنځل شوه او د هیواد ګڼو سیمونه خلک پکې شریک شول. ولې اوس یاد زیارت ته د مندر نوم ورکړی شوی دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
او هم د دې رپورت سره د نن ورځې د مشال لړۍ خبرونه پای ته ورسېده. په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شوی دي. د دې هوا د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوو مدني فعالانو تر وشنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندو څخه د لرې کولو امر کړی دی. پر نامعلومه وسلوالو مدني فعال او خبریال محمد زاده او داغه خپل عمر حیات په دوو جدا جدا پیښو کې وشل. په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرعلي روغتون ته درې مړي وروړل شوې دي. د میرعلي پولیسو او چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نمونه اخودلو په شرط ویل چې د غدرې کسان د ده پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګرې سید پولیسو سی ټي ډي د اتوار په شپه په میرعلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وشلي وو. پښتون شورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشي کول لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. پرون د فیسبوک لالاري په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال فهیم او احمد شاه د خوشي کول لپاره به په کوټه، ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د یو لوړپوري پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو په پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او د خلکو د تګ راتګ په اسانتیاو خبرې کیږي. او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس د نشتون په اړه په حکومتي داو شکونه څرګند کړي دي. د ادارې یوې مشرې کیترین سمالوډ د نومبر په اتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساینسي بنیادونو داسې نه ښکاري چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خپرېږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه ختم شوې. تاسو هم په دې سپو د پوره پښپاګو بجو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس زه منور شاه زمنګ همکارا یعنی ساجمل او نادرا درنه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاډه و باد وسئ.